په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې ز هارون بچ اسلام درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
جنرال قمر باجوا د پاکستان د شپاړسم سرلخکر په توګه نن رسمن کار پیل کړ. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې 15 لک افغانان جګړو بے کوره کړي. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي پر مظاهره کوونکو یې د ډزو امر نه و کړی. پوره خبرونه. جنرال قمر باجوا نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه خپل کار رسمان فایل کړ. جنرال راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولیک لخته نوي سرلخکر جنرال قمر باجوا ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستان د تاریخ شپږم سرلخکر په توګه خپل دنده رسمان فایل کړه. په دغه مراسمو کې وفاقي وزیرانو د پوز په خوانیو مشرانو او نورو شخصیتونو هم برخه واخیسته. په غونډه کې همدارنګ جنرال زبیر محمود حیات هم د ګډو مسله ځواکونو د مشر په حیث خپل چاره سمباله کړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د ځوانانو لپاره د نوي پالیسۍ د پرانستې پر مهال ویل چې د ځوانانو لپاره یو نوی ډایریکټریټ او یو نوی کمیشن په کار پیلوي. نوموړي اعلان وکړ چې د ځوانانو د مرکزونو لپاره د 1 ارب روپو مالی پانګه بیل کړل شوې ده. ښاغلی خټک ته هم ویل چې صوبایي حکومت په شپږ اویا تحصیلونو کې د پښتونخوا د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه هم جوړول غواړي. د خیبر پښتونخوا د لوبو کلتور او د ځوانانو د چارو وزیر محمود خان هم وایي چې اوسنی حکومت د ځوانانو لپاره رغنده ګامونه پورته کړی دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن چې دی هغه دی پای کې د هر مکاتبې فکر نه خلک اغستې دی. په ټوټل 14-15 ارکانی چې هغه موږ سپورټ کولیم شي موږ دا غوڼه ایډیاز هم اغستې شو.
د پښتونخوا ځوانان بیا وایي حکومت ته د ځوانانو لپاره د کار او روزګار مواقع هم برابر کړي. د کراچۍ خروال وسیم اختر پرون په دغه ښار کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره د لیدلو پر مهال ویل د ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه د صوبې پرمختیايي چارې پر مخ وړل غواړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید په دې مقاول چې دوی هم په ګډه کار کولو ته ژمن دي خو حکومت ته د پښتون میشتو سیمو ستونزې په پام کې ونیسي. د کراچۍ خاروال د عوامي نېشنل ګوند د یو وفات شوي مشر حاجي عدل لپاره دعا هم وکړه. وسیم اختر د څلور میاشتنی زندان له تیرولو وروسته اوس خپلې چارې سنبالې کړي او د بیلابیلو ګوندونو سره لیدل کتل پیل کړي دي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د جګړې له امله له خپلو کورنو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور چې پرون خپور شو په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. د رپورټ په حواله افغانستان ته له پاکستان هم د خلکو ته بیرته ستنېدو لړۍ د چټکتیا په حال کې ده. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې څه باندې 6.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي سخ کال د جګړې له امله 30% بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د یوکرین په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې خبرې لمنلو انکار کړی چې ګواکې د خپل واکمنۍ پر مهال پولیس ته امر کړو چې پر مظاهره کوونکو ډېر ډزې وکړي. نږدې 3 کاله وړاندې له تشدد ډکو دغو مظاهرو ملک ته سرګردانۍ سره مخ کړو او ویکتور یانوکوویچ یې دې ته اړ کړو چې له هېواده وتښتي. شپږ 6 کلن یانوکوویچ اوس مهال په روسیه کې دی او د یوکرین یوې محکمې ته د 2014 کال د فبروري میاشتې د وژنو په اړه خپل بیان په لومړي ځل د ویډیو لینک ته لارې ریکارډ کړ. د یوکرین پخوانی ولسمشر وایي له پایله تر پایه د وینو د تویدو خلاف او ټینګار وکړ چې د دا ډول حکمونو د ورکولو جوګه نه و. سارنوال یوری لوتسنکو د نومبر په 28 محکمې ته وویل چې ویکتور یانوکوویچ په رسمي ډول د خیانت په کولو تورن شوی دی. د هغه مهال د مظاهرو پر مهال له 100 زیات مظاهره کوونکي وژل شوی. په سلګونو زرو خلک د کیوبا د مرکز هوانا په مرکزی انقلابي میدان کې فیدل کاسترو ته د درناوي وروستي مراسم پر ځای کوي. د فیدل کاسترو د جسد ایری په ومنګي کې ځای پر ځای شوی دی. د کیوبا دغه متنازع مشر په همدې انقلابي میدان کې یو وخت د امریکا خلاف شدیدی ویناوې کولې. د مارکسیزم د نظریې د خپرولو او د پخوانی شوروي اتحاد د ژوند د بیلابیلو اړخونو د ځلولو هڅه به کوله. کاسترو د نومبر په 25 په نوې کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټ کړې. د نوموړي بیماری سره د خلکو د خدای پامانه مراسم د نومبر په 28مه پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د هوانا په انقلابي میدان کې د فیدل کاسترو د ځواني د محل یو لوی انزور چې ټوپک پر غاړه دی د ملي کتابتون پر ودانۍ زړول شوی دی. تمه کیږي چې د نن ورځې په ولسی غونډو کې به بهرني مشران هم برخه واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما به د فیدل کاسترو په وروستیو مراسمو کې برخه وانخلي. همدارنګه کرملن هم ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړي. وروسته له هغې چې د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د یاغیانو نه شمالي قبضه شوې ولسوالۍ په نیولو یاغیانو ته لویه ضربه ورسوله، په زرګونو ولسي خلک له دغه محاصره شوي ښار په وتلو دي. د سوریې سرکاري تلویزیون د نومبر په 28مه نېټه د بری اعلان خپور کړ. د ختیز حلب ښار په بیرته ترلاسه کولو کې د بشار الاسد رژیم یو لوی ستراتیژیک بری لاسته راوړی، نو بل پلو دا د یاغیانو لپاره یو ناوړی ګزار دی چا چې پر دې ښار د 2012 کال راهیسې منګولې خښې کړې وې. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د سار اداره وایي یاغیانو په ختیز حلب کې په دریو کې یو برخه له لاسه ورکړې ده. د نوموړي ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي له 2012 کال راهیسې مخالفانو ته دا تر ټولو لویه ماته ده چې ورسیږي. د یادې ادارې په وینا یوازې د تیرې اونۍ په پای کې 10,000 ولسي خلک له جګړې ځپلې سیمې وتلې دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.80 اخیستل کیږي او 1.90 خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 او 1.44 یو پاوند 1.33 او 1.33 یو عرب اماراتو درهم 9.13 او 9.45 یو سعودي ریال 8.68 او 8.55 یو افغانۍ 1.50 او 1.95 او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان پوز نوی مشر جنرال قمر باجوا نن په راولپنډا ښار کې د یوې نظامی غونډې په ترڅ کې خپل دنده رسمن پیل کړه. آیا د پاکستان پوز چارو د نوموړي لاست په ورتلو سره به په ترهګرۍ ضد حکومتي پلان کې کوم بدلون راشي او که څنګه؟
اگر بیاز دے یا افغانستان دے یا دردیو بارہ کی پالیسی دا سینا ہے کہ دنی فبرال ہم پالیسی کے خلاف وہ آئے لیلے چل
د پاکستان د خزانی وزیر په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د کامی مالیاتی کمیشن غونډه وشوه. د جماعت اسلامی پروفیسر ابراهیم چې په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت په استازیتوب ګډون وکړل وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د ځینو اصولو تحفظات له مرکزی حکومت سره شریک کړل شول.
پیپیک په حوالہ هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومي ده.
او د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي کې مرکزی حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحات وروړلو چارې نورې ځنډنې کړې، نو دوی به پر ضد احتجاجي مظاهرو نوې لړۍ پیل کړي.
حکومت دغه سست رواني نو زمونږ د تحریک احتجاج مغه سي پر زور انداز کې به کیږي په اسلام آباد کې یا په پېښور کې مظاهره وکړو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. ورنه موضوع تر زور دین کو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پاکستان پوز نوی مشر جنرال قمر باجوا د خپل دندې باقاعده پیل وکړل په اسلام آباد کې. په البته پر اولپنده ښار کې د فوج چکم مرکزی دفتر دی دغلته و غونډه وشوه او دستور وشوه په دغه مناسبت. نو دغه غونډې حال او چې کوم خبرې پکې کوم نظامی افسرانو وکړي، رابعه اکرم خان را سره ده لدی معلومه. مهرباني وکړه رابعه.
مننه هارون صاحب، د راولپنډی په جنرل هیډ کوارټر کې د پاکستان پوز شپاړسم پوځي مشر او لسم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د پوز کمان سنبال کړو. په پوزي جنرال هډ کوارټر کې د کمان بدلولو په دستوره کې جنرال راحیل شریف نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز کمانډ سټیک وسپارو. پاکستان پوز کې د پوزي مشر عہده درې کاله وي. په دې موقع جنرال راحیل شریف ته د فرنټیر فورس ریجمنٹ او جنرال قمر باجوا ته د بلوچ ریجمنٹ دستې سلامي ورکړه. په دې دستور کې هارون صاحب اعلی پوزي او سیاسي چارواکو نه علاوه کم پارلماني غړي دي، غیر ملکي سفارتکاران او نور اعلی چارواکو په دې کې ګډون وکړو. په دې موقع سخت امنیتي انتظامات هم اخیستل شوي وو. نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کال 2015 راسه په جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرال آف ٹریننگ اینڈ ایوالویشن په هده کار کولو. جنرال قمر جاوید باجوا د پنجاب صوبې گوجرانوالہ ضلع په گھکر منڈی سیمه کې د کرنل محمد اقبال باجوا په کور کې زیږیدلو. نوموړي د خپل نوکری پیل 1988 کال کې شپاړسم بلوچ رجمنٹ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی وو. قمر جاوید باجوا د کینیډین فورسز کمانډ اینڈ سٹاف کالج ٹورنٹو کینیڈا، نیول پوسٹ گریجویٹ پوہنتون او نیشنل ڈیفینس پوہنتون اسلام آباد نے ذکر ہم ترلاسہ کری دی. د علاوه هارون صاحب جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او شمالي علاقو په معاملاتو کې هم تجربه لري. د په کال 2008 کې چې د پکانګو کې د اقوام متحده په امن مشن کې بریګیډ کمانډ په هیڅ هم پاتې شو. او قمر باجوا ته د خپل خدمات په ایوز په 2011 کال کې هلال امتیاز هم ورکړل شوی ده. بلخوا هارون صاحب متقاعد یا ریټایرډ شوی آرمی چیف جنرال راحیل شریف کمانډ سپارلوول نه پس خپل خطاب کې وویل چې د خدای پاک شکر گزار دی چې ورته یې د نړۍ یو بهترین پوز مشري ورکړې وه. د خپل خطاب کې دا هم وویل چې هرې فیصلې قومي مفاد ته ترجیح ورکړې او د ادارو په استحکام او برترۍ باور دی او کوشش یې دا پاتې شوی وو چې ټولې ادارې یو شان کار وکړي. دا هم وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د پوز په شمول ایف سي لیویز پولیس او عام اولس قربانیانې ورکړي او د ترهګرۍ پر جنگ مو تاریخی کړ. د دې په وینا چې د منطقي حالات کړکېچن دي، زموږ ملک ته ور پیښ چیلنجونه تر اوسه نه دي خدم شوي. په اوسنیو کلونو کې ترلاسه شوې کامیابیانې د استحکام لپاره ضروري ده چې ټول قوم او ادارې یکسوی سره کار وکړي. دا هم اوویل چې کرپشن، سخت دریځي او د جرمونو د جړې خاتمه کول ضروري ده. د دې لپاره ضروري ده چې په قومي تګلارې یا په نیشنل اکشن پلان د هغې د روح مطابق عمل وکړی شي. د افغانستان په هکله د جنرال راحیل شریف په خپل خطاب کې وینا وه چې د افغانستان امن او استحکام لپاره یې سنجیده او مخلصانه کردار لوبولی او افغانستان کې امن پسې کولو لپاره حل دا دی چې دا مسله سیاسي مفاهمت د لارې هواره شي او دې لړ کې د دې کوښښونه په نړیوال او مقامي کچه ستاینه شوي ده. له دې علاوه هارون صاحب د هند په حق دا ویناوه چې هند لپاره زموږ د تحمل پالیسي کمزوره ګڼل اغیله خطرناکه ثابتېدای شي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه جنرال راحیل شریف په خطاب کې دا وویل چې د سی پیک وړومبی کافری نه ثابته شوه چې دا سفر اوس نشي ودرېدلی. ده وویل چې سی پیک به چین، پاکستان، وسطي ایشیا او نورو ملکونو خپل منځي تعاون او اقتصادي استحکام ته وده ورکوي.
صحیح ډېره مننه. رابیا اکرم خان وه زموږ خبریال له اسلام آباد چې دغلته کومه په پنډای کې غونډه وشوه چې په کې د پاکستان پوځ نوی مشر په رسمن هغه ته دغه نوې دنده وسپارل شوه. بیا تر هغې وروسته د پاکستان چې کوم پخوانی د پوځ مشر و جنرال راحیل شریف هغه وینا کړې وه. دغه د وینا مهم ټکي مونږ ته اورول. په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د هغه هېواد حکومت دوه کاله مخکې کامی اکشن پلان جوړ کړ، خو د دفاعي چارو څېړونکي او همدارا سیاستوال وایي پر دغه پلان هغه رنګ چې لازمه وه عمل نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې تاسو واورېدل د پاکستان پوځ نوی مشر نن رسمن خپل نوی دنده واغسته. د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت دا کوي چې تر دې پلان لاندې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستان تیر کال د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نقاطي پلان اعلان کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټر کولو، د ترهګرۍ کیسونو څېړلو لپاره پوځي عدالتونه، د وسلوالو د پیسو سرچینو بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه د عملیاتو کولو خبره شوې وه. هغه مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پر دې پلان وروسته د نه عملي کېدو له وجې ډېر تنقیدونه وشول. اوس د پاکستانی پوز مشره کې بدلون شوه او جنرال قمر جاوید باجوا د راحیل شریف پر ځای راغله ده. د پاکستان پوځي او دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي د قومي اکشن پلان عملی کول تر ډیره د منتخب حکومت کار دی، خو پوز کول شي په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
Of the 20 points is the national action plan.
قومی اکشن پلان لشل ټکو څخه شپاړه سی په حکومت پورې اړه لري چې باید عملی کړي. اوس خود حکومت او نوی فوزی مشر ترمنځ هر څه ښه روان دي، خو وروسته به په ځینو مسایلو سختې خبرې کیږي. د باس په ایجنډا کې به تر ټولو مهمه خبره همدا وي چې قومی اکشن پلان څنګه په ښه طریقه عملی کیدای شي او په څومره برخه یې ملکی حکومت کار کولی شي، ځکه چې د فوزی عملیاتو تر څنګ د ترهګرۍ زپلو لپاره نور ډیر کار پکار دی. فکر کوم په یوه میاشت کې به نوې پوځي مشر پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
که څه هم د پاکستانی پوځ د مشر بدلون سره دا هیلې پیدا شوې چې پر دغه پلان به جدي عمل وشي، خو د دفاع وزیر خواجه آصف دو ورځې مخکې جیو ټی وی سره په خبرو کې وویل چې د جنرال قمر جاوید باجو سره به دفاعي پالیسي بدل نه شي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي د خواجه آصف خبره سمه ده او د یو تن د بدلون سره د ریاست پالیسی نه بدلیږي.
ما خیال نه لري چې ډېر فرق بڑا شي. د پاکستان کوم پاسټال د کاونټر ټیریزم پالیسی د آذربایجان دی یا افغانستان دی یا د نورې د هیوادونو لپاره کوم پالیسی ده، دا د آرمی او د پاکستاني ریاست یو خاص څوک جوشو دی. ما دا خیال دا معمولی فرق راځي
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي وو چې د قومي اکشن پلان لاندې شپږو میاشتو کې په مختلفو جرمونو تورن 150 کسان په دار یا پانسی شوي وو. د پاکستان ګاونډي افغانستان او هند غواړي چې د پاکستانی طالبانو غوندې عملیات دي د افغان طالبانو او کشمیر کې جنگیدونکو ډلو په شان هم وشي تر څو په وسلوالو کې ښه او بد ونه کتل شي. بلخوا پاکستان بیا بیا ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه او سیمه کې امن راوستلو کې صادقانه هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د قومي مالیاتي کمیشن غونډه پرون د پاکستان د خزانه وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت په استازیتوب برخه اخیستونکي د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي له مرکزي حکومت په خیبر پختونخوا کې د امنیت ساتنې او د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ چارو د پرمخ وړلو لپاره د زیاتو پیسو غوښتنه وکړه. بلخوا د خزانه وزیر سینیټر ساګډار ویلي د مالیاتي کمیشن ایوارډ په اړه پریکړه به د هیواد د ټولو صوبو د سلا مشورې په رڼا کې کوي او دا چې په دغه اړه به رپورټ د راتلونکي دسمبر میاشت تر لسمې نیټې پورې بشپړ کړل شي. رفت انجم معلومات راکوي.
د غونډې وروسته په NFC ایوارډ کې د خیبر پختونخوا غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د NFC ایوارډ په نننۍ غونډه کې د سلور واړو صوبو لخوا په مختلفو راپورونو خبرونو علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان په سی پیک منصوبې هم خپلې اندېښنې وړاندې کړې. نوموړي وویل چې په غونډه کې وفاقي حکومت ته وویل شو چې یادې صوبې د پروژې په اړه تشویش لري، نو حکومت دې په دې اړه تحفظات ختم کړي.
سی پیک په حواله هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومي ده. وفاق د هغې لپاره کار نه کوي. اگر چې سی پیک دا ان اف سی برخه نه ده، او په دې باندې بلوچستان طرف نه ریپورت تیار شوی دی، هغه به پیش کړی کیږي او په هغه بیا خبرې کیږي چې څنګه دا ټول ملک په هغه باندې په سی پیک باندې پینان حاصل شي. وسایلو ته تقسیم نن خبره نه ده شوې، خو آئنده اجلاس چې وي انشاءالله العزیز په هغه کې بیا د صوبو د مرکز او د صوبو خپل منځ کې برخې څنګه به کار دي په دې به خبره تیرې وي.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر سردار وویل چې قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کلبا په متفقه توګه فیصله کوي. د یو سوال په جواب کې اساګدار وایي چې پایني توګه کمیشن کې د ایوي صوبې برخه هم نشي کمې ده. د اساګدار وینا وه چې په ملک روانه تر هغه لپاره ځان له د سکیورټی فند جوړولو تجویز هم په غونډه کې رامخته شوه. په کوم بچی راتلونکي غونډه کې بحث کیږي؟
وفاقي حکومت مثلا زما ډیویژن دا تجویز وړاندې کړی دی چې څومره زیاته خرچه کیږي د امنیت په حق لا، نو په ملک کې د قومي امنیتي فند جوړ کړی شي او هغه شان 3% دی کې خوده شي او صرف په قومي سلامتی دی خرچ کړی کیږي.
د وفاقي وزیر په وینا په لسم دسمبر د حتمی راپور راتلو نه پس به د ان اف سی بل غونډه د دسمبر په دریم هفته کې رابللی شي او امکان یې څرګند کړو چې مهمې فیصلې به پکې وکړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون مازیګر د پېښور په نشتر حال کې د پښتونخوا د ځوانانو چارو لپاره د یوې نوې پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. نوموړي وویل د ځوانانو چارو په سمه توګه د پرمخ وړلو لپاره به یوه ځانګړې محکمه یا ډایرکټریټ جوړوي او دا چې په دغه کار بل حکومتي بودیجې 1 ارب روپۍ لګول کېږي. د پښتونخوا ځوانان بیا وایي د دوی لوی ستونزه د بیروزګارۍ هغه ده او له حکومت څخه یې هیله ده چې دغه مشکل ورته حل کړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ځوانانو لپاره به یو بیل ډایرکټریټ جوړوي او د دغه محکمې لاندې به د صوبې په ټولو ضلعو کې د ځوانانو مرکزونه پرانیزي. د ځوانانو د مرکزونو لپاره د 1 ارب روپو لویه مالی پانګه بیل کړې شوې ده. د ځوانانو د چارو لپاره به یو جلا ډایرکټریټ هم جوړول شي. دینه علاوه صوبایي حکومت په شپږ اویا تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې پکې 50 مکمل شوي هم دي. د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه مې د لوبو کلتور او ځوانانو د چارو د صوبایي وزیر محمود خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د چارو لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي او د قومي او نړیوالو ادارو د سپارښتنو په رڼا کې په پښتونخوا صوبه کې د ځوانانو د پرمختګ چارې په مخ روان دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن چې دی هغه دی پای کې د هر مکاتبې فکر نه خلک اغستې دي. دې په ټوټل 14-15 ارکانی چې هغه مونږه سپورټ کول هم شي مونږ داونه ائیډیا زوم اغستې شو.
د پښتونخوا یو وتلې هنرمند ارشد حسین چې د ځوانانو لپاره د کلچر په اړه په یو پروژه کار کوي وایي د پښتونخوا د ځوانانو د نفسي مسلو ترڅنګ د پښتونخوا د ځوانانو لوی ستونزه د بیروزګاری ده.
موږ سره د لس کسانو زیاده د هغې دپاره 250 ځوانانو درخواستونه را کړي دي. زما په خیال چې 250 کې 300 به داسې چې دی ځای ولغواړي، خو زه څه وکړم؟ زموږ ځوانان نه پوهېږي، هغې ځوانان هم شي ودونه مو شوي خو په دې نه پوهېږي چې دا کور به څنګه چلی. زنانه څه حقوق دي او فرایض دي، نه نارینه څه حقوق او فرایض دي، نه ورته ملا وي، نه ورته استاد وي، نه ورته مور وي، نه ورته پلار وي.
د پښتونخوا ځوانان د دې نوې پالیسۍ په اړه وایي په کار د حکومت تر ټولو اول د ځوانانو د روزګار ستونزه حل کړي.
زیات یو چې کوم دی دا ډیپریشن چې کار دي هغه د جابز نشته، هغه پور ایئر 5 ایئر ډیگری وکي به هیڅ هم نه.
مونږ ډیر زیات خوشاله یو د حواله سره چې دا یوت پالیسی دلته چې دی سٹارټ شولا. سټوډنټس دلته ډیر اپورتونټیز نه ملاوي، نو چې ایت هغه ملاوي شي او د سی هغه فورم ورته ملاوي شي چې کوم باندې هغه مخې ته راشي.
په نشترال پیښور کې د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه دستور کې د وینا پر مهال وویل شو چې د پاکستان د ټولو آبادۍ 15% برخه د ځوانانو ده، خو د ځوانانو چارو ته تر دې وړاندې حکومتونو سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اول فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو په ترڅ کې نه یوازې زر تر زره فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځوي، بلکې په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم وکړي. بعد وویل شي په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې حکومتي کمیټې د 13 سپتمبر میاشت پر 9 خپل وړاندیزونه د یو رپورټ په شکل کې د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي ول. په دغو سفارشاتو کې د قبایلي سیمو په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبره شوې ده. اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کوششونو وروستو حکومت په فاټا کې اصلاحاتو ته اماده شو او د قبایلي سیمو راتلونکي په حق لای په سلام مشورې سره سفارشات تیار کړل، خو دغه سفارشات لومبه د قومي اسمبلی نه او اوس د سنت نه منظورولو کې د ځنډ نکار اخستې کیږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی وو چې په راتلونکي کال کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي ټاکنې کولې شي، خو چې په کم رفتار سره په دغه
سفارشاتو عمل درآمد روان دی، نو دا سی نخکاری چې واقعا با په یاد سیمو کې بلدیاتی ټاکنې وشي.
اوس دا د قومي اسمبلی نفس نیټ ته لاړو نو پته نه لګي چې سینټ کې به څومره وخت لري. بیا به صدر ته ځي یو مناسب وخت کې هغه به اعلان کړي. په 2018 کې قومي الیکشن دی، دا هغې الی ځلې به شروع شي. نو که حکومت دغسې سست روان وي نو زموږ د تحریک احتجاج مغسې پر زور انداز کې به کیږي او په راروانه میاشت کې په اسلام آباد کې یا په پېښور کې مظاهره وکړو.
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندیزونو کې ویل شوي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي چې د قبایلي سیمو 70% نه زیات خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، نو حکومت دې د فاټا د ولس د خواهشاتو احترام وکړي او زر تر زره دې نوټیفیکیشن جاری کړي.
ټولو نه همه مرحله چې دا په ټولو قبایلي علاقو کې مردم شماری ده، بیا دوی وایي چې مونږ بلدیاتي انتخابات په 2017 کې کوو. زمونږ همدغه غوښتنه ده چې 2018 جنرل الیکشن کې دلته صوبایي انتخابات هم وشي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسۍ نه د پارلمان استازي شابودین وایي چې په سفارشاتو د بحث له وجې زیات وخت ولګېدو، خو امکان دی چې د راتلونکي کال په پیل کې به صدر ممنون حسین نوټیفیکیشن جاری کړي.
زما دا یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ نه انشاءالله پاشي، د هغې نه پس به بیا کابینېټ راشي او د کابینېټ د اپروول نه پس به بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرایند جرګه کې دا ټیکټ 247 لاندې بر دې اعلان وکړي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په 8 ایجنسو او 6 افارز مشتمل دي او د یادو سیمو د پارلماني استازو په وینا چې آبادي د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری په قبایلی سیمو کې رایج د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواریو په شک کې د ترمیم منظوري ورکړې وه، خو تر څو کلونو تیرېدو وروسته باوجود دغه بدلون عملي نه کړل شو. دا چې د دې کار څه لاملونه دي، زموږ همکار مجید بابر له قبایلي مشرانو او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
آصف زرداری د یو صدارتي حکمنامې لمخه دا بدلون راوسته و چې اوس به ښځې، ماشومان او د شپېتو کالونو زیات سړي د دې قانون په دایره اختیار کې نه راځي. خو د مومندو قبایلي سیمې تحصیلدار فراموش خان د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د دغه قانون د عملي کولو څه نویت ته وایي. خو هم یادې قبایلي سیمې یو بل تحصیلدار حجام خان نه چې کله وپوښتل چې د بدلون نه پس څنګه انتظامیه د ولس مشر حکم نامه نه د انداز کوي، نو هغه وایي
په میدان باندې به انشاءالله چې تاسو ته ډېر سخکاره شي، هغه مشکلات، هغه تکلیفات، هغه د کام، هغه د انتظامیه، نو امید دی چې تاسو ته به ډېر څه میلو شي.
د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان نه چې کله پوښتنه وکړه چې آیا دغه بدلون تاسو لیدلی،
نو موږ خو ته نه دی بد سترګو شوی خپل چې مغه رنګي اجتماعي ذمهداري هغه خو اوس هم روان دی.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي د پېښور های کورټ وکیل امجد فریدی بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې خصوصا او په ټول پاکستان کې عموما قوانین یوازې تر کاغذونو تر حده وجود لري او عملداری په ذاتی خوخای نه خوخای کیږي.
عمومي چې څومره قانونونه جوړ شوي دي که ایټی امندمنت ده، قبل ده، قبل ده، پاغه باندې عمل درآمد مسله وي. قبایل خو ډېر پاسمانده وي، ډېر نظامونه لاندې وي، سیول اډمنستریشن تقریبا هغه رنګ فعال نه لږ څنګه مخکې وو، او د اوسنی سیټ اپ کې زموږ مشان هم بيخي ځان ډېر لاچار محسوسوي. د جرګې هغه چې کم لږ ډېر حیات پاتې شوی او هغه هم تقریبا په نشت باندې بدل، صرف او صرف په ذاتي پس نه پس او ذاتي فائدو لپاره استعمالېږي. عموما عملداري په باندې په فاټک خو بالکل ناممکن ښکاري. کوشش زما خیال نه چې قانون به دوی په اسانه باندې عملي کړی شي.
په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون سلوېختم ماده چې پکې د اجتماعي ذمہواری خبره شوی په موجوده شکل کې د انګریز په دوره کې په 1901 کال کې عملي شوی و، تر دا مهال رایج دی.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د ګرمۍ دولس نیمه بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
جنرال قمر باجوه نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه خپل کار رسمن پیل کړ. باجوه چې د جنرال راحیل شریف نه د پوز چارې واخیستې د پاکستان د پوز شپږ سم سرلخ کړ. د کراچۍ خاروال وسیم اختر پرون په دغه خار کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره د لیدلو پر مهال وویل د ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه د صوبې پرمختیايي چارې پر مخ وړل غواړي. په کوټه کې خبریالانو د دوشنبه په ورځ د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د خبر رسنیو په خبرونو د بندیزونه نه لګوي. دوی د رسنیو د کنټرولولو د ادارې پیمرا لخوا د دریو ټلویزیونونو نیو دین نیوز او سچ ټی وی د لایسنسونو د ځنډولو غندنه وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې د ځوانانو لپاره د نوي پالیسۍ د پرانستې پر مهال وویل چې د ځوانانو لپاره یو نوی ډایریکټریټ او یو نوی کمیشن په کار پیلوي. د ځوانانو لپاره د شپږاویا لوبغالو د جوړولو اعلان هم وکړ. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي سخت کال د جګړې له امله 10% بې کوره شوي خلک بېرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د یوکرين په خواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې خبرې لمنلو انکار کړی چې ګواکې د خپلې واکمنۍ پر مهال پولیسو ته امر کړو چې پر مظاهره کوونکو ډېر ډزې وکړي. نوموړی اوس مهال په روسیه کې دی او د یوکرين یوې محکمې ته په لومړي ځل د ویډیو لینک د لارې خپل بیان ریکارډ کړی دی. د امریکا د اوهایو د حکومتي پوهنتون پولیس وایي دوی هغه برید ته د ممکنه تروریستي حملې په نظر ګوري چې پکې له موټر او چړې په واسطه خلک په نښه شوي. د یو 13 کلن بریدګر لخوا په دغه حمله کې 11 کسان ژوبل شوي دي. په سلګونو زرو خلک د کیوبا د مرکز هوانا په مرکزی انقلابی میدان کې فیدل کاسترو ته د درناوي ورستی مراسم پر ځای کوي. د کاسترو سره د خلکو د خدای پامانی مراسم د نومبر په 23 پیل شوی چې نن به هم دوام وکړي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريالي رفعت انجم ناورو.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداره کې لیکي چې د پاکستان دویم لوی ښار او د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د نوي جرمونو سلسله رامخه کېدونه پس د تاثر ته سرحد پورې ختم شوه چې پنجاب او خصوصا لاهور پر امن ښار دی. اداره وایي چې په 28 نومبر لاهور کې دوه غلو د لوټولو پر وخت ځان ساتلو په کوشش کې په 15 کسانو ډزې وکړې او وی وجل. همداشان څو ورځې بعد د لاهور یو آبادی علاقې فیصل ټاون کې د ټرافیک په اشاره ولاړ ګاډونه دوه غلو د ورځ په رڼا کې پسانه سره خلک ولوټل او په تښتېدو کې کامیاب شو. ادارې په وینا چې دوه ورځې مخکې د لاهور صوبایي غړو هاسټل چمبا هاوس د یو کمرې نه د ښځې جسد ترلاسه شو. ادارې زیاتوي چې د پنجاب وزیر اعلی اوس د دغه قسم جرمونو کې ککړ کسانو خلاف د کاروایي حکم ورکړی. خو سوال دا دی چې د دې حکم ضرورت ولې پېښ شو چې ادارې موجودې دي، افسران اهلکاران په ډیوټي وي او غټې تنخواګانې او مراحت اخلي، نو دوی ته په روزانه بنیادونو خپل فرض ترسره کول پکار دي. ادارې اخر کې وایي چې په حقیقت کې خبره دا ده چې زموږ د ادارو کارکردګي هغه شان نه ده چې څنګه پکار ده. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د برطانیې وزیر خارجه بورس جانسن په دې وروستو کې شوي د پاکستان دورې په موقع یو انټرویو کې ویلي وو چې برطانیې پاکستان سره خپل پخواني تعلقاتو کې یو ځل بیا تیزوالی راوستل غواړي. ادارې وایي چې دې خبرې دا تاثر غلط ثابت کړو چې پاکستان په نړیوال سطح یوازې پاتې شي. ادارې زیاتوي د خپل جغرافیې په بنیاد پاکستان خو د ټولو نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی، خو د پاکستان چین اقتصادي راهدارې د نړۍ لپاره د پاکستان اهمیت نور هم سیوا کړو او د روس په شان برطانیې هم په دې منصوبه کې د دلچسپۍ اظهار کړی. ادارې په وینا چې برطانیې چې د پاکستان مسلې هوارولو لپاره د کومو مرستو وړاندیز کړی، برطانوي مشرې ته په دې لړ کې خپل کوششونه تیزول پکار دي او د کشمیر د شخړې حل راوستلو کې دې خپل کردار ولوبوي. ادارې اخر کې وایي چې علاقایي امن او استحکام تراپی خستون زبا په مستقل توګه ختمول وی چې دا شانداسي ما په پوره نړۍ کې ترکه او خیر خګړې لپاره خپل کردار په ختوګه ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورسپانې د پاکستان پوز لپاره د نوي مشر ټاکل کېدو. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د مرستیال ولسمشر لخوا د بوسکشای د سیالیو پر مهال د یو قومي مشر د وهل ټکول کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي چې مهم ټکی یې منور شاه اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه خپل لیکنه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز د نوي مشرتابه لپاره دوه شپېته کلن جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني مشر جنرال راحیل شریف د کار موده سرته ورسېده. د دې هیواد پوز د نړۍ په لویو ځواکونو کې شمیرل کیږي. ورځپاڼه لیکي جنرال راحیل شریف په خپل درې کلنه موده کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو شروع کولو له وجې په هیواد کې ډېر شهرت ترلاسه کړی و، ځکه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تشدد پیښې ډېرې کمې شوې دي. همدغه وجه ده چې ځینو خلکو د نوموړي د کار موده د غځولو غوښتنه کوله، خو هغه په خپله وخت په وخت ویلي و چې د کار موده یې پوره شي نو نوره به یې نه غځوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې په تیرو دوو لسیزو کې جنرال راحیل شریف د پوز یوازنی مشر دی چې په خپل وخت یې چوکۍ پرېښوده. هلته د پوز د نوي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه ویل کیږي چې د پوز او سیول حکومت ترمنځ همغږۍ ته به وده ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان اول مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو قومي مشر د وهلو ټکولو وروسته نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دا پیښه د دې هیواد په شمال کې د بزکشۍ د یوې مقابلې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې دوستم د لوبې میدان ته ورغې. احمد اشچی نومې دا مشر یې له میدانه ور وغوښته. اول یې په سوکانو او لتو وواهه او بیا یې محافظینو په ګاډي کې واچوه او نامعلوم ځای ته یې ویوړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو پر مړینې نه ورځنی ویر اعلان شوی. کاسترو چې څلور ورځې مخکې مړ شو، د کیوبا د عادي وګړو د ټولنیز وضعیت د ښه کېدو په شعار سره یې انقلاب وکړ او قدرت ته ورسید. خو د بشري حقونو ډلې وایي هغه پرمختګونه چې د کاسترو د حکومتي دورې پر مهال شوي د کیوبا خلکو ته ډېر ګران تمام شوي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د کیوبا دغه پخوانی ولسمشر د نوي کلنۍ په عمر د نومبر په 15 مړ شو. ډیرو سوسیالستانو کاسترو ستایي، هغه هم ډیر په دې خاطر چې په 1959 کال د انقلاب مشري په غاړه و، چې په نتیجه کې د کیوبا یو فاسد حکومت نسکور کړی و. داسې یو حکومت چې په دغه هیواد کې موجوده بېوزلي له پامه غورځولې وه. قدرت له رسېدو وروسته کاسترو هڅه وکړه چې روغتیايي خدماتو، ښوونې او استوګنځایونو ته د ګڼو خلکو د لاسرسي په زیاتوالي سره ټولنیز وضعیت ښه کړي. خو د بشري حقونو د ډلو او د جلاوطن کیوبایانو په وینا دغه لاسته راوړنې د کیوبا وګړو ته ډېرې ګرانې پرېوتې. په دې معنا چې د کاسترو په مشرۍ پر حکومت د انتقاد او سیاسي ګوندونو د جوړولو حق له دوی څخه واخیستل شو. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د امریکا د برخې مسؤولې اریکا ګوارا روزاس وایي د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د لاسته راوړنو سره سره د کاسترو د 40 کلنې واکمنۍ میراث په کیوبا کې په بېرحمانه توګه د بیان د ازادي ځپل دي. د بشر حقونو اکثر کارپوهان هم له دې سره موافق دي، خو یو شمیر په لاتین امریکا کې د کاسترو اقدامات بېساري بولي. د بېلګې په توګه په چټکۍ د خلکو د سواد د کچې لوړول او د بزرګونو ډاکترانو روزل. خو له دې سره سره د بشر د حقونو کارپوهان وایي کاسترو یو داسې استبدادي نظام رامنځته کړی و چې په وړاندې د هر ډول مخالفت مخه نیوله. کاسترو چې په 1959 کال کې قدرت ترلاسه کړی و، ډېر وخت پرې نه و تېر شوی چې دا یې په ډاګه کړه چې دی د خپل نظام په وړاندې کوچنۍ نارضایتي هم نشي زغملی. کاسترو له هغه وروسته د پرځول شوي حکومت په سلګونو غړي د نمایشي محاکمو او اعدامونو له لارې له خپلې مخې لرې کړل. کاسترو ویلي و چې دوی بېګناه خلک او سیاسي مخالفان نه اعداموي، بلکې د ده په وینا قاتلان او هغه کسان چې باید محاکمه شي اعداموي. د بشر د حقونو د څارنې د ډلې د سګنی کال د راپور له مخې تر اوسه د حکومت په زرګونو ناراضي کسان زندانونو ته استول کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ډیر بندیان خوشې شوي هم دي. یوه بېلګه د 2014 کال په ډسمبر کې پیښه شوه. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو په هدف د هیواد ته ولاړ. د امریکا او کیوبا روابط د 1959 کال د کیوبا له انقلاب وروسته خپل شوی و. اوباما په کیوبا کې د سیاسي ازادۍ او د پراخېدو غوښتنه وکړه چې په ځواب کې د کاسترو ورور اوسنی ولسمشر راول کاسترو 350 تنه بندیان په مشروط ډول له زندانونو خوشې کړل. د واشنگتن او هوانا ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په 2015 میلادي کال بیرته ټینګې شوې. له دغو ټولو پرمختګونو سره سره اکثره څارونکي د اپوزیسیون نه زغمل د فیدل کاسترو د واکمنۍ اصلي میراث بولي او وایي د هغه له مړینې وروسته هم د دې احتمال چې د کیوبا حکومت به سمه لاره غوره کړي ډېر کم دی.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
ملګری ملتونه وایي په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې پرون دوشنبه خپور شو په افغانستان کې د جګړې له امله د بې کوره شویو خلکو تر ټولو لوړه شمېره څرګندوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي د بې کوره شویو خلکو شمېر تر هغې کم دی چې ملګري ملتونه یې ښیي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
ملګری ملتونه او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له امله د بیکوره شو کسانو د شمیر په اړه متفاوتې خبرې کوي. هغه رپورټ چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې له امله تر 15 لکه زیات افغانان بیکوره شوي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې دا شمیر د روان میلادي کال له پیل راهیسې ثبت شوی دی، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت دا رقم نه تاییدوي. او د دې وزارت سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو بې ځایه سوو خلکو شمیر 4.5 لکه دی.
کله چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ یو شمېر بیرته خپلو اصلي سیمو ته ځي، دوی بیا هغه نه محاسبه کوي. هغه امار ارقام چې موږ سره دي له 4.5 لکو څخه ډېر کسان دننه په هېواد کې په دغه روان کال کې بې ځایه شوي. په مجموع کې له 1 میلیونو څخه ډېر کسان له 1300 او 1500 کلونو راهیسې بې ځایه شوي. مثلا کندوز چې کله طالبانو هلته برید وکړ، د طالبانو له برید وروسته بېرته هلته امنیت ښه شو، زمونږ یو شمېر هېوادوال بېرته خپلو اصلي سیمو ته لاړل. یعنی د دغو بې ځایه شوو له ډلې څخه 1.5 سلنه بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي.
هلمند، کندوز، ارزګان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې ډېر خلک پکې د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. ملګري ملتونه وایي هغه کسان چې د جګړې له امله بې ځایه سوي په سړه هوا کې له خیمو او کمپلو پرته له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی ته کافي خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه هم نه رسېږي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دوی له نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي او له بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستې منظم پروګرامونه یې جوړ کړي دي. تر دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ژمي په میاشتو کې له افغانستان سره د مرستو پر زیاتولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي تر روان میلادي کال په 1 میاشتو کې لږ تر لږه 6,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له افغانستان سره به 40 میلیون ډالر مرسته وکړي. امریکا وویل چې دا کومک به د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې او د خوراکي موادو د نړیوالې ادارې له لارې په افغانستان کې بې ځایه سوو خلکو ته ورویشل شي.
فرشته جلال زیب د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې داسې ادعا وکړه چې ګواکې د یو پلان له مخې بهرني سخت دریځي یا د اسلامي دولت ډلې غړیو کورنۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کډوالو په نوم ځای پر ځای کیږي. پکتیکا یو له دغو ولایتونو خودل شوی خو والی دغه ادعا بې ځایه بولي. افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا په اړه یوازې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې په وینا یې پرې ونږ دي د دولت وسلوال مخالفین په خپلو پلانونو کې بریالي شي. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورٹ کې.
د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو یا د اسلامي دولت ډلې د غړو د ځای په ځای کې دوی داوي د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړو په تیرو 2 ورځو کې وکړي. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي هغه کډوال چې د دې ولایت په 2 سیمو کې ځای په ځای شوي اکثره یې له وزیرستانه د جګړو له امله دې ولایت ته کډه شوي او د سیمې له اوسېدونکو سره قومي اړیکې لري.
ولسوالۍ کې اوسېږي، ځینې په سروبي ولسوالۍ کې، ځینې په ارګون کې اوسېږي. هغه پکسري پوځ د عملیاتو د شروع کېدو نه وروسته راغلی، اوس پورې هم زموږ سره اوسېږي. هغه زموږ خپل پښتانه دي، مسعود دي، وزیر دي، داوړ دي.
خو تر دې یوه ورځ مخکې په مشرانو جرګه کې د پکتیکا استازي جمعالدین ګیانوال وویل چې د پکتیکا په 2 ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای په ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په 2 ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې پټمخي مهاجر سارا د سلې دغه راځي، هلته خیمې والي دي. دغه داس کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک نږدې ورپرېږدي.
خو د پکتیکا والی ښاغلي وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کډوالو په نوم د بهرنیو سخت دریځو د میشتېدو په اړه د ملي شورا یو شمېر هغه غړي دا ادعا کوي چې د سیمې له حالاتو چندان خبر نه دي او نه هم په میاشتو او کلونو یې سیمه له نږدې کتلې ده.
استازي دي دوی ته مونږ احترام لرو، خو بد مرغه دغه خلک په کلونو کلونو هم خپل سیمو ته نه راځي، خپل سیمو نه دي خبر. مې خبرې د پکتیکا په اړه چا وکړي، زه باوري یم دغه سړی په یو کال کې پکتیکا ته نه دی راغلی.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم د تېر شنبه په ورځ ورته ادعا وکړه او وی ویل چې دا ایش پلان لري چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای په ځای کړي. ننګرهار هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې په کې د لومړي ځل لپاره داعش ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي وو. د ملي شورا غړو ټینګار وکړ چې که حکومت دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي، دا لړۍ ښایي اکثرو ولایتونو ته وغځول شي. سناتور باز محمد زرمتی وویل په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه کار مخکې شوی چې نن ورځ ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د ملي شورا د دغو غړو د ادعاو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو ټول پلانونه شن کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي. د ملي شورا د یو شمېر غړو د دغو ادعاو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چارواکو عکس العمل هم راواخلو، خو د پرله پسې تماسونو سره سره د هغوی د نظر په اخیستو بریالي نه شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کراچۍ خاروال وسیم اختر چې له ام کیو ام ګوند سره ته اړه لري، د خار له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې. نوموړي په دغه لړ کې پرون د ګل پر ورځ دوامي نیشنل ګوند سین څانګې له مشر سینیټر شاهد سید سره ولیدل. دواړه مشرانو د بلدیتي ادارو د پیاوړتیا او په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې سین صوبې ته د ځانګړي اهمیت ورکولو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. محمد عمران رپورټ راکوي.
د ملاقات وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال د کراچۍ خاروال وسیم اختر له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه وکړه چې دا خار د ملک په اقتصاد کې یو لویه ونډه لري، که د ملک پرمختیا لپاره کوم قرض هم اخیستل کیږي نو لویه برخه بیا د کراچۍ اوسیدونکو د ټیکسونو په شکل کې ورکوي، نو باید په جواب کې هم د خار ته د دوی پوره پوره برخه ورکړي شي. دیوای وزیر اعظم او د سن اعلی وزیر ته پاجزه دا خاص کو چې کتا سو په ټول ملک یا صوبه کې کوم پرمختګ غواړي نو د هغه بوج د کراچۍ په اوسیدونکو راضی. په جواب کې هم د خلکو تصور کول پکار دي په سی پیک کې برخه یا کراچۍ پیکج دی ورکړی شي چې دا سره د خار د اوبو ستونزې، د سړکونو خزلو، داسې نور ستونزې هوارې کړی شي. دا داسې خار دی چې ټوله نړۍ په نظر لري. کومګ دې خار اوسیدونکو د ستونزو د هواری د پاره یو شویو، نو تاسو هم زمونږ لاسونه مضبوط
کړئ.
پر دې مقدمه و امین شتلګون صوبایي مشر شایسي دویل چې په تیر وختونو کې د خار کچا آبادې لپاره مغورځول شوې دي، خو اوس به په شریکه د خار د پرمختګ د پاره کار کوو.
کئ سالو ته او ټول علاقه کوی یو علاقه باندې
دی وای د کلونو راځي ټول سیمې او په خصوصي توګه کچا آبادې چرته چې د پښتنو په شمول هر ژبویون کې میشتي الته یو شمیر مسلې دي. ځینې داسې ستونزې هم دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو نه دي هواري کړي. موږ اوس د لوس کوچ د کراچۍ د پاره به په ګډه کار کوو. د ذکر چې د کراچۍ ټاکل شوی خاروال وسیم اختر شاوخوا سلور میاشتې په جیل کې بندیوانو او د خوشې کېدو وروستو یې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړي. ولی ګیله کوي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمایندګانو ته واک نه ورکوي. په تیرو وختونو کې د ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند اړیکې ډېرې خرابې وې او وخت پر وخت په دواړو ګوندونو د کارکنانو د وژنې تورونه په یو بل لګول، او په خصوصي توګه د 2001 میلادي کال د مئی د میاشتې پر 12مه شوې خونړۍ پیښې لپاره هم عوامي نېشنل پارټي ایم کیو ایم ګوند ذمہوار بولی. او د کراچۍ اوسنۍ خاروال وسیم اختر په هغه وخت کې د اعلی وزیر د کورنو چارو سلاکارو. د کراچۍ خار د بدمنې لړۍ زیاتېدو پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مشرانو لخوا د متحده قومي مومنټ د دفتر دوره هم شوې وه، او داسې متحده قومي مومنټ هم د عوامي نېشنل ګوند دفتر دورې کړې وې چې وروستو دواړو ګوندونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوې وې. او اوس د وسیم اختر لخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکز د دورې وروستو دواړو ګوندونو د خار د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره په یو ځای د هلو ځلو ژمنه کړې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو تیر ورځ د الکترونیکی میډیا د کنټرولولو حکومتي ادارې پیمرا له لوري د درې ټي وي چینلونو د تړلو پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. خبریالانو د پاکستان حکومت ته وغوښتل چې په هیواد کې د آزاد صحافت مخه دی نه نیسي او د ټي وي چینلونو تړلو خپله وروستۍ پریکړه دی بیرته واخلي. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
پابندی
نامنجور
نامنجور
نہیں چلے گا.
مظاهرچیانو په هیواد کې د درو ټي وي شبکو یا چینلانو د ماتل کولو په کلکه سرغندنه وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حماد الله رند و مشر ریډیو ته وویل
د نیو چینل یا د دین نیوز یا د سچ ټي وي چې کوم لیسنسونه دي موتل کړي دي پیمرا، نو د پیمرا څخه زما بیسیکلی دا امید نه و چې دا ترنګ سخت اقدام کوي، ځکه پیمرا یو اهم اداره ده او د پیمرا چې کوم مشر دی ابصار عالم صاحب په خپل یو جرنالیسټ دی، داغه د پاره دا نه و پکار، پر دې باندې پکار دی چې موږ سوچ وکړو د سپښتنه وکړو چې هغه سم مجبوري و کدا سي د دې اعتراضات یا تحفظات یا ابزرویشن و چې مثلا دا چینل یو غلط نیوز چلولې دي، نو داغه یو لار دا موجود و چې دغه چینل ته یو نوټیس ورکول او داغه بعد پر دې باندې به یو فیصله کوله.
د وسنی بندیزو په اړه د مزارې د یو برخوال سید کبیر شاه وینا و
ازادي صافت باندې پابندي چې بالکل غلط خبره ده، او یو ادارې باندې پابندي مطلب دا دی چې هغه کیسو کسان کار کوي هغه د بیروزګاری ده، داسې اقدامات چې دي هغه کومنګ سوال یو نوټیس یو دغه ورکوم چې دي هغه ضروري دي، مګر پیمرا چې دي دا باندې هغه عمل دمد نه دي کړی، او یو دم چې دي پابندي لګولې دي دا پابندي چې دي بالکل صحیح نه دي، ولې دا یو کارخانو معاشي قتل.
وی ورځ وړاندې د پیمرا لخوا د دین ټي وي سچ ټي وي او نیو ټي وي نه هواز د ورځ څخه نیول بیا تر وی میس پوری لایسنسونه موتل سوي دي، بلکې پر دوی جرمانه هم یشه ده. د پیمرا لخوا په خبر سوي و بیان کې ویل سوي دي چې دغه چینلانو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ د یو جج یا قاضي په اړه ناوړه پروګرامونه نشر کړي وو. د پیمرا پر اوسنۍ پریکړه به د دسمبر د میاشتې د اولې نیټې د ورځې د 12 بجو څخه عمل پیل کیږي. د دې ولور چې د دې خلک مخه هم د جیو ای آر وای په ګډون د جینو نورو ټي وي چینلانو لایسنسونه هم دغه ډول د څه مودې لپاره معطل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د ممندو باجوړ جن سیو زمیداران د غنمو د کروندو لپاره د باران کې دوه په انتظار دي. د کوزو مندو پر هغه ځمکو چې اوبلري شاوخوا یو میاشت مخکې غنم کرل شوی خو پر باراني هغه لا هم کار نه دی شوی. په سیمه کې د زراعت محکمې چارواکي وایي ک په لنډو ورځو کې باران و نه شو نو ممکن ده چې ډېر ځمکې د غنمو لکر څخه پاتې شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دا محمد دوت زراعت د محکمې پوینه چې لوګو زیات 15000 اکر ازمکه په بارانونو خړوبېږي، ولې کوم سیمو کې چې بارانی بندونه جوړ دي نو هغه کې هم د اوبو کموخت او ډېر کم ازمکه داسې دي چې ګینه دغه بندونو نه خړوبې شي. د انبار وسیدون کې حصہ ګل جی وای هم دا شان په باجوړ ایجنسی کې هم د غنمو کروندې په وچ ازمکه شوی خو غنم یې نه دی ختلی. په باجوړ کې هم د اوبو کویان جوړ دي خو شمیر ډیر کم دی نو د کروندو اوبه نشي پوره کولی. غفر طوفان د سلارزو وسیدون کې دی او وای
الله اسره تم د غنم راشلی دي خو دلته د انتظام نشته چې لکه کم کورونه دي غم لاندې تللی دي هغه موږ ته نشي کېږي. ټول باجوړ کې دا صورت حال دی چې غنم کر خلکو خوشاله وکړو د اوبو لاندې پټی نشته.
د ساپو تحصیل محمد ایجنسی وسیدون کې مړ ګلشاه ساپه وای چې د سیمې یوازینی روزګار کروندي او څاروي ساتل دي. سک کال بارانونه ونه شو نو کروندې خو خراب شوې، ولی موسم هم خراب دی نو د مرو او د سینې بیماریانې هم زیاتې شوې.
د پښتونونو ټیم په تیرېدلو باندې دی تر اوسه پورې باران نشته دی او په علاقه د سخت تکلیف دی، سخت مرزونه درد دی. اغه موږ وطن کې ټول باراني ځمکې دي چې باران نه شوی هغه پورې به همدغه شان پرتی او پښتونونه واقع کې هیڅ هم نه دي کړلي. دلته د علاقې
د پیښور د موسمیاتو د محکمې د دفتر په وینا چې په راتلونکي نږدې ورځو کې د بارانونو امکان نشته، البته په غریزو او مزمکو به اوریزی بی ولی موسم که به یخوال لا زیاتیگی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تا تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د خیبر جن سید انتظامی چارواکو پمرستا د یادی سیمه د نخه وشتونکو لوبغاړو ترمنز د پیښور په ګیرزن پارک کې د نخه وشتو سیالي تر سره شوه. په دغه سیالیو کې برخه غستونکو لوبغاړو ویل ک دوی ته دا ډول موقع او سہولتونه په لاس ورکړل شي نو وبه کول شي چې د قومي او نړیوال کچ په مسابقو کې هم برخه واخلي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری پر دغه موضوع رپورت راکوي او تر رپورت وروسته تاسو له یوې سندرې خوند اخلي.
د خیبر جنسی د سکیټ شوټینګ یا نخ وشتون کو اتحادیه لخوا د پیښور په ګیرزن پارک کې د نخ وشتو سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې کې خواوشه 15 ځایي لوبغاړو برخه اخیستې وه خو یوازې 15 تنه په کې فاینل لوبې ته ورسېدل. په فاینل لوبه کې د خیبر جنسی قسمت الله اول مقام، فهد پردي دویم مقام او لیاقت پردي دریم مقام ترلاسه کړ. په دې مهال د خیبر جنسی د جمرود سیمه نخه وشتون کی لیاقت پردی مشال ریډیو ته وویل
بارابوت موږ افریدی خو ته تر کلام ویایو انګریزی کې وی ته شارټ ګن ویایي نو دا سکیټس په مشین باندې وشتای شي لکه د مرغی هغه وشتو مینا په ماتیږي او دا یو ډیر هیلدی سپورټس دی. ما قبایلو ته دا میسج ورکړو جنګونو نم زړه تور دی بیا دا چې شوکې ډوکو دغه
په دې سیالیو کې اول مقام ترلاسه کوونکی قسمت الله پردي خپل احساسات سداسې شریک کړل.
تقریبا 20 سال نه زه شکار کوم، مونږه مختلف ځایونو له شکار دپاره ښکار دپاره تللي یو. دا فرسټ ټایم دا سکیټ شوټینګ مقابله مې لوشوله چې مونږ پکې میدان لراغلو، د حد نه زیاته خوشحالي مې سوسومه.
دغه سیالۍ د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په مالی مرسته ترسره شوې او په دې موقع یې وویل
ټول خلک نی پریشان دی، اغي په ایجوکیشن کې مشاته پاتې کیږي لګیا دی او په هر فیلډ کې اوس الحمدلله دا خلک د پټنشل نه ډکته. زما صرف دا کوشش ته چې زه د خپل خیبر ایجنسی خلکو ته هر رنګه مقابله موکا ورکم.
د خیبر ایجنسی د نخه وشتونکو اتحادیه مشرانو ویل چې کدوې ته دا ډول موقع او د نخه وشتو لپاره سہولتونه ورکړی شي نو دوی به د دغه لوبې په قومي او نړیوالو سیالیو کې هم د برخه خستو جوگشی. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، پیښور.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کله سترګې تورب کله سرگی تو رب ما کله شندی خلب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما. زیم ناس د غم پہار کی درنا بسری پی ما، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما. غنی خپل مسته او پړ زم ناس تیار دختو کی دنرګس ګلون نکما،
مرکز چلتا رکے گا زلانا یا موسکار
مرکز چلتا رکے گا زلانا یا موسکار
ہم درنگ کی لاکھوں مارشتا ہم درنگ کی لاکھوں مارشتا زتر لپے ڈکو
دا مشال ریڈیو دا